سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدل پنشری پونو د عدایش ډلې یو غړي لاس درلود د ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان شوه د عدایش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي د جدي په دیارلسمه د ایران په کرمان کې د دې هیواد د سپای پاسرانې د قدس وکونو د پخوانی قومندان قسم سلیمانی د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوي چې تر نوی ډیر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډیر پکې ټپیان شول د ایش د بریټ مسؤلیت منلای و د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلی د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عادل پنچیری مشهور دی هم شامل دی د دې وزارت په خبره عادل د تهران لال ویدیزه سیمې ته ورغلی و په لمبی کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګری نیول شوی خدای خپل د تیختې په حال کې دی د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2000 شلم کال په نومبر میاشت کې پر کابل پانتون د بریټ په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې لیو کال بنتیرول ورسته د طالبانو له بیا سره واکمنې سره هم حال د زندان څخه خوش شوی و د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو پاکستانی ډاکټر وژل شوی دی د راپورونو پر بنسټ د ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کوي جرمني خبری ایجنټس د باجوړ د پولیسو مشر د لاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نخښو چې ل خپل کارځای بیرته کوټر باندې و ل دې وړاندې د زده ریډیو مشال څنګه راپور کړي و چې نامعلوم وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر بریټ کړي و چې په کې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپین شي و تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکونکو وخت نه وخت د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه په کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکی او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ پړام نیتی ارزونه کوي مرتضی سولنګي د سرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټال وڅکو مزایلو حمله وکړي پاکستان پرون د ایران پاکستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دي تر دې مخکې ایران د سټیشن په پورس د پاکستان په خاور کې دنه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی فراتی ډلې جاشل عدل مرکزونه وشتلې دي د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت درځونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي او د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویلې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکمه شي روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کلابند شوي غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي هغه ویلي چې د اسرائیل له صدر اعظم سره په نورو کوټو لیک تماتو هم خبرې کړې د سرګندونې داسې وخت کې چاینی شاهدان نن جمعه سهار د غزې ترنګ په جنوب کې پر خانینوس خار د دزو هوایي حمله خبر ورکړې دي اسرائیل دا کوي چې په دې خار کې د توندلارې ډلې حماس یاد غړي او مشران پټ شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وای کشور طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد سره وکړي دوی باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي د شې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوال سره څمرستي کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې شو زیات اورو
د طالبانو لوري لنړیوال ټولنې سره د بیلا بیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو پاړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون د دې هواد د ملي امنیت شورا ویان جانکر به 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل ک طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجون نیول اندیخمنون که دی پا افغانستان که دخز و وضعیت خراب دی. افغان میرمن مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتون که به هم وی داد طالبانو یو پلمه ده در چه طالبانو حکومت در نری لوری پر رسمیت نپیشندل که گی توی پا بدل که بشری حقون نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه او بېلابېل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بېلابېلې لارې بېلابېل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جزئي توګه وګڼل شي نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې له سنا کاکړ نه ورو
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند نمولونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 300 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډیری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمیر یې د ټول څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر دریو اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشې شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وي تیرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بیکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي، او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشتون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي، او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بی پولی خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندي دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکندی کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسی ستلو ته اندېښمن دی. وای دوی داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو دوه پر درېمه برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسناد او افغان کډوالو د استلو د بهیر د زیاتیدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنیږي چې د نفوس دوه پر درېمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوي کورنۍ هم د سرپنا، کار او روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 څلوېښت کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې، وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جاینماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو، تش لاس بیرته راغلو. او خپلوانو مو یو دوه توشه کې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
کمپل همی دوستای ما داده.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې